السلام علیکم. وخت په افغانستان کې له غرمې وروسته 2 بجې شوې. زه نجیه سپیم د خبرونه زنګړې شوې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ته خو له هر څه مخکې خبرونه لرو چې له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو د سر ټکی، په هرات او هلمند کې د سختو واورو او بارانونو د ورېدو له کبله یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي. د غزنی چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 12 تنه وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ایران کې د حکومت پر ضد مظاهرو ستاینه کړې. بشپړ خبرونه. د هرات چارواکي وایي چې د درنې واورو د ورېدو له کبله په دې ولایت کې 8 کسان مړ شوي دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادۍ رادیو ته وویل شپږ تنه په انجیل ولسوالۍ کې هغه مهال مړه شول چې د کور چت پرې ونړېد او دوه نور په ادرسکن ولسوالۍ کې مړه شوي دي. د هرات د ولایتي ادارې د چارواکو په وینا د تورغونډۍ هرات او هرات اسلام کلا لارې هم بندې دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون د هیواد په لویدیځو، مرکزي او یو شمېر جنوبي ولایتونو کې د سختو واورو او د لارو د بندېدو او د سیلونو د جاري کېدو اټکل کړی و. له بلې خوا د هلمند ولایت په کجکي ولسوالۍ کې هم بارانونو او سیلابونو د یوې مېرمنې په ګډون درې کسان وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د والي ویان عمر ځواک ازادۍ راډیو ته وویل چې د هلمند ځایي روغتیایي مسؤلین هڅه کوي چې له زیانمنو کسانو سره مرسته وکړي. همداراز د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ د خرابې په نوم سیمه کې هم د یوه کور د دوو خونو چتونه نړیدلی دی چې د زیان په اړه تر اوسه معلومات نشته. په هلمند کې له پرون ورځې راهیسې سخت باران او سیلۍ دوام لري چې هوا یې هم ډیره سړه کړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هر کله چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه لازم وضاحت ترلاسه کړ، په ځینو محلونو او مرکزونو کې به د رایو بیا شمیرنه پیل کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو ویاندوی عبدالعزیز ابراهیمی تیر ماښام په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
کمیسیون مستقل انتخابات متحد است. کمیسیون شکایت انتخابات
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمن دی چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره مرسته وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هغو مرکزونو او محلونو په اړه د لا زیات وضاحت غوښتنه کړې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په کې د رایو د بیا شمیرنې غوښتونکی دی. موږ دا وضاحت غوښتی چې په کومو ولایتونو کې په څه ډول او په کومو دلایلو د رایو بیا شمیرنه غواړي. د ښاغلي ابراهیمی په وینا تخنیکي ټیمونه به جوړ شي او د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش کار به پیل کړي. د غزنی چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 12 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د غزنی د والي ویان عارف نوري نن یک شنبه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د عملیات د ګیلان ولسوالۍ په جهانگیر بازار او حضرت شاه، د اندړو ولسوالۍ په سنی او د ګیرو ولسوالۍ په بابکرخیل سیمو کې پرون مازدیګر د ځانګړو افغان ځواکونو او د غوث ملاتړ د ماموریت د هوایي ځواک لخوا وشول چې په نتیجه کې 15 وسلوال او د مخدرو موادو دوه قاچاقبران وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. ښاغلي نوري زیاته کړه
په دغو عملیاتونو باندې دښتنو کې ټول ټال 15 تنه وسلوال طالبان او د مخدره موادو دوه تنه قاچاقبران کې وژل شوي دي. دغه راز 15 تنه وسلوال طالبان ټپیان شوي دي او د دوی اړوند شپږ راډي موټر سایکلونه له منځه تللي دي.
د غزنی د والي ویان ښاغلي نوري همداراز یادونه وکړه چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو او ملکی وګړو ته زیان نه دی اوښتی. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایرانی اعتراض کوونکي زړور خلک بللي او د هغو ملاتړ یې کړی. پرون وروسته له دې چې ایران وویل اوکراینۍ الوتکه یې سهون ویشتلې ده، په تهران کې یو شمېر خلکو اعتراضونه وکړل. ټرمپ د ایران حکومت ته خبرداری ورکړ چې نړۍ یې څاري. د امریکا ولسمشر پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دی د ایران زړورو او له اوږدې مودې راهیسې ځورېدلو خلکو، زه د خپلې ولسمشرۍ له پایله له تاسو سره ولاړ وم او زما حکومت به ستاسو ملاتړ ته دوام ورکړي. موږ ستاسو اعتراضونه په ځیر څارو او ستاسو له جرأت څخه الهام اخلو. د اوکراین د نړیوال هوایي چلند یو مسافر وړونکې بوئنګ الوتکه د جنوري په 8 له تهران نه تر الوتو لږ وروسته وغورځېده او ټولې سپرلۍ یې ووژل شوې. بلخوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی ویلي هیواد یې تمه لري چې هیواد ایران به وبخي ویلي چې هیواد یې تمه لري ایران به د دوی د غورځول شوي الوتکې په اړه تحقیقات بشپړ کړي او تاوان به یې هم ورکړي. د ایران حکومت له پیښې وروسته نه منله چې الوتکه به ویشتل شوي وي، خو پرون شنبې یې وویل چې سهون الوتکه په توغندي لګېدلې. د اوکراین ولسمشر ښاغلي زلینسکي پرون وویل غواړي ایران ډاډ ورکړي چې بشپړ او آزاد تحقیقات به کېږي، مسؤول کسان به عدالت ته سپارل کېږي او د ډیپلوماتیکو لارو به ایران رسمن معذرت غواړي. ولادیمیر زلینسکي پرون همداراز د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره ټلیفوني خبرې وکړې. د زلینسکي د رسنیو دفتر ویلي چې د ایران ولسمشر په دې ټلیفوني مکالمه کې ویلي چې د ایران پوځ سهون د اوکراین د نړیوال هوایي چلند الوتکه ویشتلې ده. او سی این این امریکایي ټلویزیون راپور ورکړی چې له لسو زیات سعودي پوځیان به چې د امریکا په پوځي اډو کې په زده کړو بوخت دي له دې هېواده وایستل شي. دا پریکړه وروسته له هغې کېږي چې تیره میاشت د سعودي عربستان د هوایي ځواک یو افسر د فلوریدا ایالت د سمندري ځواک په اډه کې ډزې وکړې او درې امریکایي ماڼوګانې ووژل. سی این این ټلویزیون د نامعلومو سرچینو په له قوله ویلي دي چې د سعودي عربستان ایستل کېدونکي پوځیان د دسمبر د میاشتې د شپږمې نېټې په پیښه کې په لاس لرلو تورن نه دي، خو د سرچینو پر اساس ویل کېږي چې ځینې له سخت دریځو غورځنګونو سره اړیکې لري او ځینې نورې د ماشومانو د لوڅو فلمونو په لرلو تورن دي. دا کسان د هغو 8500 سعودي پوځي زده کوونکو په ډله کې شامل دي چې په متحدو ایالاتو کې حربي زده کړې کوي.
یا د ژوند شتمنی
درنو دوستانو السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خراغلاست. زه وګمه جبر خیلیم او تاسو آزادی رادیو اوري. درنو دوستانو دی خبرونه کې بیا هم په رواني ناروغي یو باندې خبرې کوو، ځکه چې تیرونی موږ بل موضوع درلوده مګر تاسو ټوله رواني پښتنې کولې، نو موږ هم دا مناسبه وبلل چې تاسو ته یو د رواني ناروغي یو متخصص رامل مکو او تاسو خپل پښتنې ورسره شریک کړئ. موږ سره استډیو کې ډاکټر حکیم الله صالح د رواني ناروغي یو متخصص شته دی، تاسو خپل پښتنې ورسره شریک کړئ او زه به تاسو تا د ټلیفون شمیرې ووایم. زمګ د ټلیفون شمیرې دی 0 و 9 0 15 40 او بل شمیره مو ده 0 و 7 8 2 0 5 5. تاسو هم دا اوس کولای شئ چې خپل رواني ستونزې د رواني ناروغي لکه بل موږ سره هم دا اوس شریک کړئ او ډاکټر صاحب حکیم الله صالح به تاسو ته لازمي لارښوونې وکړي. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره غلاست، که په سر کې راته عمومي معلومات د رواني ناروغي په حق لره کړئ.
مننه. زه هم په خلوار قدرمن اوریدونکو ته او تاسو ته د دې وارونې شبو کې سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. مننه. رواني ناروغي لکه څنګه چې انسان متصوینو له دوه ابعادو نه جوړ شوی ده، جسم ده او روان ده، روح ده، یعنی دواړه ناروغ کېدلی شي او یو د دواړه چې ده یو د لازم او ملزوم ده. دیوې ناروغي سبب کې دیشي بل بوت مریض کی ناروغ کی او دیو بوت ناروغي بل ناروغ کی، یعنی کچیر یو انسان په جسمی ناروغي اختوي هغه هم دغه جسمی ناروغي د سټرس لوجینه چې ځان ته د خطر احساس کوي د رواني ناروغي هم اخته کیدای شي. کچیر یو کس په ناروغي په رواني ناروغي اخته شي هغه کیدای شي چې په جسمی ناروغي هم اخته شي، نو دا یو بل ته لازم او ملزوم ده. نو رواني ناروغي هم د انسان دی په ناروغ کېدل شي او ستونزې منځ ته راځي. په صورت دی عموم سره جسمی ناروغي ته ناروغي ویل کیږي، ولې رواني ناروغي او ستونزو ته اختلال ویل کیږي، یعنی ګډوډي ویل کیږي. دا ځکه چې ام مشخص علت معلوم نه ده، ولې یو تعداد فاکتورونه دي چې پر رواني ناروغي کې رول لري چې رواني ناروغي منځ ته راځي. یو شخص همیشه موزیک همیشه کله چې د رواني ناروغي ستونزو هغه نه وایم، مثلا نه وایم چې تشویش یا جګرخونی، نو دفتر خلک فکر کوي چې ولې یو بل ته ګوري چې زمپدین ناروغي اخته یم، ولې داسې نه ده. ځینې اوقات ځینې ناروغان دفتن په خپل ځان کې د رواني ناروغۍ یوه علامه ګوري، بیا دفتن مراجعه کوي ډاکټر ته، وایي چې د سیستم زلرم چې غوسه کېږم یا غمګینه کېږم یا په حساب په تشویش کې کوم سټرس نه کېږم. ولې دا رواني ناروغۍ نه ده؟ رواني ناروغۍ ځان ته عوامل لري، ځان ته نمونه لري، یعنی هر ناروغي ځان ته نوا لري او د هغه ځان ته معیارات دي چې په کوم معیارونو باندې پېژنو دغه ناروغي رواني ناروغي ده. که یو نارمل شخص په ژوند کې مثلا سټرسونه ولري یا تشویشونه ولري یا جګه خونی ولري یا غوسه وکي، دا غوسه ممکن په ژوند کې پیښ شي، ولې د په ژوند کې د ناراحتیو د وضعیت د حالت نه دا یو عکس العمل حالت ده، بلکې د ناروغي نه ده. کچیر موږ تاسو وایو چې یو کس یو شخص مثلا ذهنی ارامتیا ولري او احساس دی ورتیا ولري چې زه د کار زکولای شم او پټولنه کې برخه واخلي په کارونو کې سهم واخلي او د سټرسون په مقابل کې عکس العمل خودلای شي، یعنی په دې معنی چې د سټرسون مقابل کې د مقاومت خودلای شي، دغه کس نارمل شخص ده. او کچیر دغه سي مشکل سره مواجه شي او د سټرسون مقابل کې عکس العمل ونه کوي، یعنی په حساب شکست خوري، بیا دا په روانه ناروغۍ اخته ده، یو نه یو ناروغۍ باندې اخته وي.
ډېر ښه ډاکټر صاحب، ډېره زیاته مننه. د نورو نښو نښانو په اړه به یې دوستان اورېدونکي را سره وغږېږي، ځکه چې دوی ډېرې زیاتې پوښتنې په دې اړه لري. ور به شو یوه اورېدونکي ته چې دی څوک دی، د کوم ځینۍ اړیکه نیولې. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو ښه دی؟ کرارې ده.
په خیر اوسې، په خیر راغلی خبرونه ته. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځینۍ اړیکه نیولې؟
ازادي راډیو ده.
دا ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. موږ سره حکیم الله صالح د رواني ناروغیو متخصص میلمه دی. که تاسو کوم پوښتنه لرئ،
مننه کوم تاسو نه. مو ډاکټر ته سلامونه احترامات، تاسو ټول ته وړاندې کوم. بهار کوټوال مده ننګرهار ولایت نه سره اړیکه نیول.
بهار کوټوال، په خیر راغلی، مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ.
خوشحاله اوسه ډاکټر. دا پوښتنه ده چې زما خپل هم دغسې دغه عصبي سیستم کار هلته ګډوډ شي، څومره خوشحاله یم، مطلب رش ډېر ګڼه ګوڼه زیاته یې، پای کې بیا سات نه تېرېږي، سخت بوج را باندې نازي، څومره چې ځان لایم خوشحاله یم. څوک مې مراجعه کرته او دوایي مې مخوړه، اوس هم دوایي خورمه فعلا دپاره، کله چې د شپې او سهار کې دوا خورمه بس هغه دوا سره لږ کنټرول یم، خو چې څومره ځان لکه خوشحاله یم. ډاکټر ما هدایت والو چې مطلب دا کوم لارښوونه موږ ته کوي،
یعنی یوازې همدغه ستونزه لري چې ته یوازې ولې خوښه؟
یوازې مزه خوشحاله مده کړنګ کړم، دا خبر را باندې ډېرې بدې لګېږي صاحب، نه پوهېږم څه علاج. دا ډاکټر له چې ورشم دغه ننګرهار کې یو ډاکټر دی، د محمد عالم عالم په نام ډاکټر دی، عصبي هغه ټول له تلې مخه غورل دوا راکړه، بس کله وچ معده دې خرابه ده، کله څه وایي کله څه وایي، خو خبرې را باندې بدې لګېږي، څومره چې ځان له ناسم بس څنګه چې انډیوالان ته وایي دا څه کې ته څنګه چلې ولاړ شوې.
ډاکټر صاحب پوښتنه مې وکړه.
مننه مننه کوټوال صاحب. زه به ګران اوریدونکو ته د رواني ناروغیو د څو کریټیریا یا معیارات دی وښیم. که چیرې یو شخص، هر نارمل شخص که چیرې دغه حالتونه ولري، نو هغه په رواني ناروغۍ اخته نه دی. یعنی کله چې یو شخص په خپل ژوند کې احساس د خوشحالۍ او رضایت وکړي، د خپل ژوند نه خوشحاله وي، په ژوند کې د هیجانونو او د احساساتو مقابل کې نارمل وي، د سټرسونو مقابل کې مقابله وکړي، او همدارنګه په فعالیتونو کې خپل هدف ولري، یعنی کله چې فعالیتونه کوي، دنده کوي، په دې کې هدف ولري، او انعطاف مهارت ولري، یعنی انعطاف د هر مقابل د هر څه مقابل کې باید مقابله ونه کړي، یعنی عکس العمل ونه کړي، او یا هم د کار او لوبو او سرګرمي او استراحت او فعالیت تعامل ولري، او همدارنګه پر روابطو کې حاکم اوسي، یعنی روابط درست وساتل شي، اجتماعي روابط، ټولنیز روابط، کورنۍ روابط، او همدارنګه په خپل ځان او په خپل نفس باندې اعتماد لري، دغه کس نارمل شخص ده. یعنی دغه کس ته موږ نارمل شخص وایو. نو کوټواز نو زه هیله کوم چې په دغه چوکاټ کې کسری ځان واچي، نو دا به نارمل احساس شي. ولی که په عمومي صورت باندې موږ فکر وکړو، شاید کوټوال صاحب ته چې کوم ډاکټر صاحب دوا ورکړې ده، ممکن نور ستونزې هم ولري. دو خو یوازې یو ستونزې ویل چې یوازې والی خوښومه، یعنی زه کوشش کوم چې د ټولنه لري یم، تنها یم، هلته خوشحاله یم. دا هم د رواني ناروغیو کې د ډپریشن یا ژور خفګان یو ستونزه ده، یو علامه، یو نښه ده. که چیرې یو شخص د ټولو ژور خفګان د علایمو نه ده یوه علامه چې هغه شخص تنهایي خوښوي ده ولري نور علایم هم سره ولري ممکن ده په ډپریشن اخته وي خو اوس فعلاً لپاره چې کوټوال صاحب په کوم ستونزې اخته ده حتما دوایې اخیستې ده ولی که چیرې همیشه ز قدرمنو اوریدونکو ته هم وایم او نورو ډاکټر صاحب ناروغان چې هم راځي موږ ته دوی ته دا وایم کله چې تاسې روانشناس ته ورځئ او یا هم ډاکټر د رواني ته ورځئ کوشش وکړئ زیاتې خبرې وکړئ دینه چې په ډاکټر باندې دا تاکید وکړئ چې ماته معاینات راکړه او ماته عکسونه راکړه ځکه د ډاکټر د تاسو د خبرو نه د تاسو د ستونزو پیدا کولو نه یوه ستونزه د رواني پیدا کوي او بالاخره تاسو درملنه کوي
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب بعضې کسان دي که نه چې د ستونزو په وړاندې کله چې ستونزې پیدا کوي مشکلات پیدا کوي بیا د دغه په وړاندې شدید عکس العمل ښیي ډېر خفه کېږي ډوډۍ زړه ته نه کېږي په قارېږي له نورو سره ښه برخورد نه کوي دغه ډول چلند دوی دا ښکاره کوي چې دوی په رواني ناروغۍ اخته دي که نه دا عادي وضعیت دی
ما تاسو ته مخکې هم ویلې تقریبا در رواني ناروغيو د نوي هغه کې ډي سي 5 کې شپاره 15 تر شپاره سو ګروپونه باندې وشل شي ټول رواني ناروغي او مجموعا در رواني ستونزې رواني اختلالات مجموعا 309 دي یا هر رواني اختلال ځان ته معیارات لري چې تشخیص شي چې مثلا هر رواني ناروغي فرض مثال ډپریشن ځان ته راوځور خوان چې ورته وي مثلا استراب ویرا یا مثلا یو څوک چې اختلال دی وسواس لري وسواسي سړی دا هر یو ځان ته معیارات لري موږ کله چې ناروغ ارزو د هغونه ستونزې اورو موږ د خپل اماغه د مربوطه ناروغۍ په چوکاټ کې اچو معیارونه پې تطبیقوو کله چې هغه معیار پوره کړي بیا وایو چې دغه په دغه ستونزې او په دغه نوه د ناروغۍ د رواني باندې اخته ده یعنی موږ هر نوه داسې نه چې دا د ورځني ژوند کې غوسه کول غمګینه کېدل ویرېدل دا د انسان نارمل حالات ده او دا د حالاتو مقابل کې عکس العمل ده دې ته موږ ناروغۍ نه سو ویلی موږ کله چې ناروغانو نه خبرې اورو ما چې مخکې هم ویلی چې ناروغ نه باید خبرې واورېدل شي چې دا کوم ستونزې لري کله چې ستونزې مکمل ووایي د خپل ستونزې مکمل ووایي نو هغه معیارات که چیرې پوره کړي بیا په هماغه ناروغۍ پورې مربوطېږي موږ ورته نه وایو چې دا رواني ناروغۍ ولري ولې ناروغ هغه ناروغ په تداوی ته رسیږي او خپل هدف ته رسیږي تر څو خپل ستونزې نه خلاصې ومومي چې تر څو ډاکټر ته او یا هم ارواپو ته خپل ستونزه مکمله ووایي توضیح ورته وکړي چې ما دغه دغه ستونزې دي ځینې کسان خصوصا ښځینه ناروغانې هېڅکله خپل ناروغۍ نه وایي بیا خصوصا هغه ناروغانې ښځینه چې په اطرافونو کې ژوند کوي یا د حیا له وجې نه یا هم شرمېږي یا نشي ویلی چې خپله ستونزه څرنګه توضیح کړي ډاکټر ته نو بالاخره ډاکټر هم په یو ګمراهۍ خواته وړي او ډاکټر تداوی ته نه رسیږي او تشخیص ته نه رسیږي نو تداوی درسته نه کیږي همدغه ستونزه ده چې رواني ناروغۍ ناروغان مختلف ډاکټران ته ځي یعنی یو سیکل تعقیبوي کله یو ډاکټر ته ورځي کله بل ته ورځي کله بل ته ورځي بیا بیرته تا ته راځي همدغه ستونزو له وجې نه کله چې بیا هم اورېدونکو ته وایم تاسو چې کله ډاکټر ته ورځئ په معایناتو باندې په عکس برداري د سر و مغز و د شانو باندې زیات تاکید مه کوئ کوشش وکړئ ستونزې مکمل توضیح کړئ ډاکټر ته او ډاکټر نه باید وخت واخلئ چې ما ته وخت ډېر راکړه تر څو خپلې ستونزې تاسو ته ووایم تر څو هغه ډاکټر مربوطه ډاکټر د دې ناروغۍ د ستونزې په یو معیار کې واچوي او د معیار په نتیجه کې هغه ستونزې تشخیص کړي او تشخیص په نتیجه کې درملنه یې وکړي
بله ډېر ښه اورېدونکي په کرښه دی به راواخلو السلام علیکم السلام علیکم بله سلام تاسو ما غوړی السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر راغلی ستاسو د رادیو غږ لږ جګ دی دا ټیټ کوي بیا مو نمبر ته وایست
هغه د زهند ننګرهار ولایت نه خوري
څوک یاست د ننګرهار نه
نن هم ننګرهار نه ننګرهار ولایت ګوشتي ورسوله نه سره
اها د ننګرهار ولایت د ګوشتي مهرباني وکړئ خپل پښتنه شریک کړئ
ډاکټر صاحب دا د دې خپل د مارسیا مشکلات وي هم خوري چې دا د لمړی ته دکانداري کوم ما ور خپل کوم دې پتی سمبل تراسی غوړی دا پرشه ده کنه ده کنه
اها
دغه تشویش لرم، او بل دا د ذهني اتزام مې چې زیات د کار دغه نه مخکې دوه درې سوال جواب راته په یو خامخا کې دی دمه دغه مشکل دی چې دا رواني مر نروي پر اړه لري کې نه لري دا ډاکټر زړه په پوښتنه کوم زما سوال یې باید دې کوشش وکړي.
ډیر ښه ډیر ښه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
تاسو ته وروره فکر کوم دا ورور د ګوشتینه په
تاسو باندې و د ننګرهار د ګوشتینه یاري کني ولې
وای کله چې دکاندار ما کله چې خپل دکان خپل فون برته بیازم بیا برته راتوم دا غټه ستونزه ده او واقعا چې زورون کې ستونزه ده او ډیر کسان په دې ناروغي باندې اخته دي. یو ستونزه ده په علمي لحاظ ورته ابسسیو کمپلسیو ډیسارډر یا او سی ډی ورته وایي، یعنی اختلال وسواس جبری، اختلال وسواس یعنی یو شخص په فکر کې یو خبره ګرځي په تکراری شکل باندې او جبرن هغه باندې په فکر عملی کوي، دغه ستونزه منځ ته راځي. فرض مثال یو کس د خپې چې لاس مې ومینځي دوه دقیقې بس پس بیا وایي چې ولا لاس مې پاک نه شو بیا یې مینځي، که چیرې ونه مینځي دا نارامه کیږي، مضطرب کیږي، ناراحته کیږي. که یو کس داسې کسان موږ ته هم راغلي، ناروغان راغلي دي چې په کابل په منډی کې دکانو او ارزان قیمت تللی ده او ویلي چې ولا دکان مې بند شوی نه ده او بالاخره بیا لږه ځای ټیکسي نیولې ده او بیا قلف کتلی بیرته تللی ده، دا ستونزه ډېرې دي. دا په مختلفو انواعو باندې تظاهر کوي. ځینې کسان دي مثلا وایي چې خلو مې پاک نه شوله، لاړې ډېرې توکوي، دا هم یو ستونزه ده. ځینې کسان دي مثلا په جامې مینځي، خصوصا زنانه وکي جامې مینځي، جامې په تناب کې اواروي او بالاخره بیا راګرځي، څوک چې تیر شي ترې وایي دا جامې مردارې کړې بیا کوي. ځینې کسان په مانځه کې هم دا رقم کارونه کوي. ځینې کسان باندې بوی احساس کوي، بیا فکر کوي چې بوی دا بوی ما وجود نه خرابوي، بیا به غسل کوي. ځینې کسان داسې احساس کوي چې ولا دا ګرد تیر شو دي ما په جامو باندې ولګېد، دا جامې ما ټول جامې بیرته بدلوي. دا په مختلفو انواعو باندې دا تظاهر کوي. دا یو ستونزه ده، د دې ستونزې لپاره درملنه شته. که چیرې ډېر په مفرد شکل باندې وي نو درملنه تداوي کیږي، او که مفرد شکل نه وي دغه شخص کولی شي، خصوصا دا کس ګوشتینه په تماس شوی ده، چې دا په خپلو کارونو کې لږ دقیق اوسي. هر کار چې کوي دقیق په هغه وخت کې حاضر وي. فرض مثال که دروازه قلفوي، په هغه وخت کې فکر باید وکړي چې ما دروازه قلف کړه، ځان سره تکرار هم کړي دغه دروازه مې وخته قلف مې کړله، همدغه ځکه ځان مطمئن کړي. یعنی داسې نه شي چې په عین کار کې بل کار وکړي. کله چې په عین کار کې بل کار وکړي، مثلا فکر بل چیرته چا سره خبرې کوي او دروازه قلفوي، طبیعي ده نه ویریږي. دا یو اختلال دی، یو ستونزه ده. ولې که چیرې په افراطي شکل باندې وي دا درملنه لري، دوا لري، تداوي کیږي، او که چیرې په عادي شکل باندې وي کله کله هغه کیږي نو درملنه دغه رقم ده چې ما تاسو ته وړاندې کړل. بل ذهني حافظه وښودله د دې ستونزې، بل د دې همدغه ستونزې تر څنګ دا ستونزه چې وایي طبیعي همدا رقم شته. خصوصا هغه کسان چې په ډپریشن یا په ژور خفګان باندې اخته وي ناروغان، او یا هغه کسان ناروغان چې په انزایټي ډیسارډر یا د استرابي اختلال باندې اخته وي، دوی کې اختلال د تمرکز ډېر زیات، یعنی دوی تمرکز مختل شوی. کله چې تمرکز مختل شي فکر تیت وي، نو فکر خپل ټولوي نشي، نو ځکه حافظه یې موای دوی وایي چې ضعیف ده. اصلا دوی حافظه ضعیف نه وي. ډېر داسې ځوانان د موږ ته راځي، ناروغان راځي، دوی وایي چې ډاکټر صاحب د ما حافظه ضعیفه ده. ولې دوی حافظه ضعیفه کیږي؟ نه، ضعیفه نه وي، دوی فکر او تمرکز ضعیف ده، یعنې کوم کانسنټریشن چې دوی ورته وایي دوی ضعیف ده. یعنی هغه کار کې تمرکز نه کوي، په عین کار کې بل کار کوي. فرض مثال زه دا قلم اخلم او تر څنګ بل چا سره خبرې هم کوم، دغه خبره ما ته کړی چې دا خبر د کار باید وکي، هغه خبر رانه یری ځکه دی ورکی دی وخت کې ما بل عمل هم کړی دا. یعنی دوا عمل په یو وخت کې ذهن نسی اخیستای، همدغه علت ده چې دوی نه ویریږي او به دوی شکایت کوي یی د ستونزې نه چې د ما حافظه ضعیفه ده.
بله ډیر ښه ډاکټر صاحب، ورب شوبل اوریدونکو ته السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
خوریانه سلام دا دیو ډاکټر صاحب ته.
وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی. تاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه مړ کني ولې؟
زما نوم خوریانه فرید نومیږم، د جلال آباد ښار نه مترې کني مو.
فرید د جلال آباد نه میره بنی وکي.
ما ډاکټر صاحب ته اخره مریضه ویم، زه خو خوریانه یو چې دی څه وخت مخکې وخت نه لګاله غرا کې دی، یو چې دی او چاره مثلا پیسې ورکم مې وې سره نه لري چې له ما 100 روپۍ ورکړي، غواړم چې غیره په پننګو ته د ما 100 روپۍ درکړي. او خبر رانه غوښته خبره کوم، پوښتنه مندس کې نه چې ما خبره هغه خبره کوي کنه بیروت کې ما خبره بس لکه اعلان سره می ساتلی به جاغله غوونی ته خبره نه خوره ریږي او به اینه روسته دې سوک مخ کې دې سر باندې درد لا سوچ پډې راتله چې سبم لا سم سوچ پرانله خو سر درد شوم به ډاکټر دلانم او ډاکټر چې و بس کینو مې کټ کې ښکار شو غوند کې او شو پرې زمګنونو باندې و عالم دې قومې څټو کونه غوند کې وګ تو په دې کې ما اټو ماله به مینه دغه را لوري کوه ماله ته ونه چې دا هغه در کې دی نه خو مینه تر سره لاو کو او دواء را ته ولي کله او دواء را کې زړه دواء دی خو ان شاء الله یې سر بخښي به به راشي نو دواء مو دې خلاص ده نو اوس ډاکټر می ډېر څه لګ لګ درد کوي نو ډاکټر نه میرا هغه دې په اړه معلومات راکړي
حتمان حتمان ډاکټر سیف تاسو سنځل ځان سره نوٹ کړل تاسو ته جواب درکې تاسو په تمه اوسې مهرباني وکړئ ډاکټر سیف
مننه فرید وروړه تا درې ضرور سنځي ویلې یو یاداشت خبره د چاله پیسې ورکې دا طبيعي خبره ده موږ شرعي دین کې هم دا شوی دا کله چاته پیسې ورکوي نو تاسو وایو لیکي نو متاسفانه سنځي موږ دا چې موږ یاداشت نه کوو په نور نړۍ کې هر څوک چې خپل کار کوي ورځنۍ ځان ته تقسیم اوقات اسکیجول لري چې نن به زه کوم کارونه کوم له بده مرغه د موږ په ټولنه کې تر اوسه پورې دا شی رایج نه ده خدای دې وکړي چې رواج شي چې د وخت اهمیت باندې هم پوه شو او د خپل کارونو په اهمیت هم پوه شو یعنی دا اسانه طریقې هم دغه ده چې ته باید هر څه ولي کې ځان سره یاداشت کې او که چیرې ته خپل لیک لوست نشې کولای شي چې بل چاته دکان کې تاسو بل څوکي یا کوم بل دوست دی اوس الحمدلله دی تعلیم کچه لوړه شوې ده کولای شي وینه کومک او مرسته واخلي تر څو دلته ویلې کې دا خبره دویمه خبره ده چې حافظه دې وایي ضعیفه ده ځکه ته خپل وایي چې کله څو خبر را تکي او زه سره خبره کوم نو ما نه خبره ویلیږي دا ځکه ویلیږي چې دا تمرکز ستونزه ده تمرکز کې یعنی ته په یو خبر باندې تمرکز نه کوي ممکن یو چا سره خبرو کې لګی او بل چاته دکان سودا ورکړي یا څه شي پیروي نو دا ستونزه ده نو دا هم یو ستونزه ده خو په عمومي سربند کوم ستونزه یا رواني ناروغي نه ده د دې ټولو لپاره ځینې لارې دي چې باید مراعات کړي مثلا د پیسو ورکول لپاره ته کولای شي یاداشت وکړي بل چا سره چې خبره کې باید د هغې خبرې مکمل واوري کله چې دغه خبره خلاص شي ته خبره باید وکړي دا هغه اصول او قوانین دي چې تر اوسه موږ تاسو مراعات کړی نه دي کله چې دغه قوانین او اصول مراعات نه کوو د ستونزو سره مواجه کیږو بل سوچ پاک تاسو له سوچ د مشخص څخه څه څه ول سوچ کې طبيعي خبره ده د موږ تاسو افغانستان دغه څلور لسیزه جګړه موږ په سوچونو بلد کړی واقعیت ځکه هر چیرته هر مصیبتونه او آفتونه دي مختلف سوچونه موږ ترازی حتما متاسه کورنۍ هر یو غړی ممکن قرباني شوی دی د جګړې قرباني وي دا سوچونه شته په می صورت باندې کوم ډاکټر ستا ستا کوم معاینه اجرا کړی دا چې په خېلی وهلی دی او بیا وغالوتی دی هغه کوم مشکل نه ده هغه نارمل حالت ده هغه د فلکسونه طاقت لري په خو له پاره هغه څه ستونزه نه ده تشویش وړ خبره نه ده په می صورت باندې بیا هم تاسو ته زده وړاندیز کوم چې هر کار چې کوي په درسته طریقې وکړه هر څه یاداشت کوه او د خلکو نه خبرې اوره او خپل خبرې کوه نو دا ستونزه به حل شي ان شاء الله
د سر درد په اړه ویل
څه سردردي او می صورت باندې موږ تقریبا سردردي مختلف انواع لرو خو کوم شایع سردردنه چې دی په انسانانو کې خصوصا یا و سردردی دی نیم سری ورته وای چې هغه زیات ده چې هغه او ورسره بل سردردی ټنشن هډک ورته وای چې تنشین سردردی ورته وای او همدارنګه کلسر هډک او بل سردردی ده خو د ورو لکه څنګه چې مخکې هم ویل چې ما یاداش ضعیفه ده او ډیر مصروف ما ذهن کله چې ذهن زیات مصروف شي په هر څه کې مصروف شي چا سره خبرې کوي چا سره معاملې لري نو د ذهن د زیات مصرفت له وجه نه سر ستړی کیږي همدغه علت ده چې بل سر درد کوي خصوصا د سر درد د ټول سر درد کوي او زیات درد انتقالي کې غاړه ته او د سر خواته درد کوي نو ممکن د سر دردی هم د همدې علت نه وي
ام بلې وو هله دا فرید تورو راچی تاسو به د خپلې پښتنې جواب اخیستئ وي او ستونزه به مو حل شي ان شاء الله ور به شو بل اوریدونکو ته چې د څوک دی او د کم سینې اړه کني ولې السلام علیکم تاسو زما غوړی
بله السلام علیکم جواب خیر خورتا ته سلام او ډاکټر ته سلامونه کوم وطن دوست مل پروان
وعلیکم السلام وطن دوست له پروانه په خیر راغلی
مننه خیر سه
مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریک کړئ.
زما له ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه وه چې مونږ دلته یو کاکا دی چې دی تللی و ایران ته. ایران نه چې کله بېرته راغی ده اوس خپله رواني تکلیف پیدا کړی دی، هېڅ سره مینه نه لري او خپله کار ته مراجعه نه کوي، کار نه ترسره کوي او قرار په کور کې ناست دی او شپې له کوره وځي. ډاکټر صاحب نه مشوره غواړم څه وایي په دې.
بخښنه غواړم، عمر څومره ده
ډاکټر صاحب محترم؟ عمر دی 15 کاله.
15 کاله. او خوب لري که نه؟
خوب نه لري ځکه شپې له کوره وځي. او
بله بلې
پروځي په کور کې نه کړی.
ښه، شپې له کوره وځي څنګه؟
له کوره وځي د کور کې میچ سره مینه لري، نه خپل عیل سره او نه خپل لري. یوازې ځانته غوره کوي او همیشه ګوشه نشین دی.
ډېر ښه، سمه ده. وطن دوست صاحب تاسې په تمه اوسئ، ډاکټر صاحب ستاسې پوښتنې ته ځواب وایي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه وطن دوست صاحب. د کومې ستونزې په هکله چې تاسو کاکای لري، طبیعي خبره ده چې ایران کې وخت تېر کړی، ممکن په ستونزو کې وخت تېر کړی او عمر هم د دې کېدای شي چې د دغو ناروغیو ته د مساعد وي. په رواني ستونزو کې ممکن دا خو تاسو څو علامې وښودلې، دوه ستونزې کېدای شي د امکان ولري که چیرې دا یو ډاکټر ته متخصص ته بوزئ او هغه ته د ستونزې ووایي، بهتره به وي چې تر څو ډاکټر تشخیص کړي. زه فکر کوم چې ممکن دا په دوه ستونزو دغه دوه ستونزو باندې اخته، یا هم ژور خفګانی، یا بل ستونزه ده په نوم د ځوانۍ لیونتوب، یا بل تکلیف ده چې په نوم د سکیزوفرینیا ورته وایو. خو په هر صورت باندې د هغه ډاکټر کولی شي تر څو د دې ستونزې واوري او حالت یې وګوري. کله چې یو شخص په وجود کې منفي تغیرات پیدا شي، یعنی په خو مثبت تغیرات اوس منفي تغیرات، په خو خپل ماشومان سره مینه خوده، کورنۍ سره مینه خوده اوس نه کوي، په خو مثلا خپل ځان ته توجه کوله، ویښتان درست جوړوله، په خپل وخت حمام کوه، غسل کوه، خپل نظافت ته توجه کوله اوس نه کوي، په خو داسې یعنی فکر کوو چې ټولنې سره باید یو ځای اوس د ټولنې ترد ځان ښیي، تنا ځان ښیي، تنایي احساسوي. او یا هم ممکن په ځینې کسانو باندې دا بدګماني او شک وکړي، او یا هم دا سوچ وکړي چې ځان سره خبرې وکړي یا ځان سره وخاندي. دا کېدای شي په دغه معیار کې په دغه ناروغي اخته وي چې ما مخکې وړاندې کړله. او یا هم ممکن که چیرې بې خوبي ډېره زیاته وي او د بې خوبي تر څنګ تنهایی احساس کوي او خفهوي، ټولنې سره خبرې ډېرې نه کوي، یعنی اجتماع کې ګډون نه کوي، او یا هم ناراحت وي، انرژي کم وي، بې علاقه وي، اعتماد په نفس ضعیف وي، نا امید وي، نو ممکن په ژور خفګان اخته وي. او بیا هم هماغه ترازو معیارونو ترازو چې کله ناروغ دغه کس یو رواني روغتیا ډاکټر ته بوزي تر څو د هغه ستونزې ټولې وارزوي چې په کوم معیار کې او د کومې ستونزې او د کوم رواني اختلال په معیار کې راځي، تر څو د هماغه رواني ستونزې په مطابق درملنه وکړي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو د رواني ناروغیو یادونه وکړه چې ډېر ډولونه لري. د رواني ناروغیو ټول ډولونه باید په دوا سره تداوي شي کنه؟
داسې په عمومي صورت باندې رواني ناروغۍ په هم د اشخاصو په لحاظ فرق کوي، هم د عمر په لحاظ فرق کوي، هم د جنس په لحاظ فرق کوي. ډېرې زیاتې رواني ناروغۍ دي چې په شیوع یې په زنانو کې نسبت نارینهو ته زیاتې دي. ډېر داسې ناروغۍ دي چې په د ځینو ناروغیو شیوع په زیات عمر کسانو کې ډېر وي نسبت ځوانانو ته. ځینې داسې مشخص ناروغۍ دي چې ځوانان پرې اخته کېږي، او ځینې داسې مشخص ناروغۍ دي چې کوچنیان یا اطفال پرې اخته کېږي. یعنی رواني ناروغۍ د شخص عمر پورې، د شخص حالت پورې، او د شخص جنسیت پورې اړیکه لري. یعنی موږ نشو ویلی چې مثلا ټول ناروغۍ په یو شخص کې ممکن په یو عمر کې راکېدای شي. زیات ناروغۍ د حالت سره فرق کوي. نو په همدغه اساس باندې رواني ناروغۍ دوه قسمه درملنه لري. یو ډول درملنه دوایي درملنه ده، او یو ډول سایکوتراپی یا اروایی یا په حساب روان درمانی شده، یعنی رواني تداوی ده. د روانشناس په واسطه، د خبرو په واسطه، د مشورو په واسطه باندې شخص کولای شي تر څو هغه راهنمایي واوري او هغه کوم سیشنونه چې دوی ته نیسی دغه په اساس باندې ناروغ تطبیق کی او هغه خپل ځان کې عملی کی بل اخره کولای شي چې تر څو د ناروغینه نجات پیدا کی او ستونزې حل شي.
بله، او بل پوښتنه ډاکټر صاحب، ټول خلک یا بعض خلک په دې باور دي چې د رواني ناروغیو مریضان اکثر وخت غمجن وي، خفه وي، ډېر خوشحالي خو هیڅ کله نه کوي، خو اکثر وخت دوی غمجن وي. دا خبره تر کومه حده سمه ده؟
ما بیا هم اما د انواع ترازو د رواني ستونزې مختلف نوع انواع لري. ځینې یعنی دغه کوم اراز تاسو چې وایي چې مثلا خفګان، زړه تنګوالی یا غوسه، دا په مختلفو ناروغیو کې وي، مختلف کې نه وي، ځینې کې وي، ځینې کې نه وي. په عموم صورت باندې هر ناروغي ځان ته نښې علامې لري. یعنی کله چې یو ناروغ په دغو ستونزو اخته وي، بیا هغه ارزول کیږي چې آیا دا په کوم خواته ځي، د کوم معیار کې هغه مشخص کیږي، تر څو د همغه معیار مطابق باندې هغه تشخیص وشي.
بله، ډېر ښه. وربشو بل اوریدونکي ته چې د څوک دی د کوم ځینې اړیکه نیولې. السلام علیکم.
وعلیکم السلام وګمې خورې صاحب، ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلئ. ستاسو نوم څه دی، د کوم ځینې اړیکه نیولې؟
ډېره مننه، زه آصف خبرې کوم، له پکتیا ولایت څخه مې اړیکه نیولې.
آصف د پکتیا ولایت څخه مهرباني وکړئ.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، څنګه مې دا د ډیپریشن ناروغي په اړه باندې پوښتنه وه. زه خپله هم دا ډیپریشن ناروغي لرم، دا څو کاله کېږي. ډېر ټابلیټونه او ډېر دوایانې مې خوړلې دي، خو دومره فرق مې نه ده ورسره کړی. بیا یو رواني ډاکټر ته ورغلم، هغه راته د کلومی ترانیل په نامو ټابلیټ راکړ، دا 15 میاشتې خورم، خو دومره چندانې فرق مې نه ده ورسره کړی. یوه دا ستونزه ده، او بل غټه ستونزه د حافظې ستونزه ده چې هیڅ کار نه کوي. او بیا ډاکټر ته ورغلی، هغه راته ګاملیټ دی 6 په نوم ټابلیټ راکړی دی، هغه تومره وخت خورم، خو بیا هم هغه کار نه ورکوي. چې دا څه ستونزه ده؟
بله، ډېر ښه. تاسو په تمه اوسئ ډاکټر صاحب، تاسو ته لارښوونې وکړي، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب. مهرباني،
مننه وروره. د پکتیا په تماس شوی
و. بله، و آصف له پکتیا نه.
ډیپریشن دم تقریبا په ټولو رواني ناروغیو کې، ډیپریشن او انزایټی یا استراب دا شایع ناروغي دي، او په افغانستان کې ډیر زیات دي. د دې کچ ډیر زیات ده، د ځکه چې د موږ د تقریبا د موږ په هیواد کې دا څلور لسیزه جنگ د دې باعث شوی ده چې په دې غدوه ناروغي اخته وي. زه فکر کوم چې ډیپریشن هم مختلف انواع لري. اول کومه دوا چې تاسو درکړل شوې ده، د هغه دوا همدغه درملنه ده، او د یو ډول د دوا ده چې ډیپریشن لپاره پکاري، او د بل دوا د عصبي تقویل لپاره درکړل ده، نرف ټونیک دی په حساب د مغزو د حجراتو تقویل لپاره ده. ولې کله چې یو شخص په دوه علائم باندې اخته، یعنی په خوب کې تغیرات موجود وي، په اشتها کې تغیرات موجود وي، تمرکز ضعیف وي، یعنی کمزور تمرکز ولري، انرژي کمواله احساس وکي، بیا علاقگی احساس وکي، اعتماد په نفس ضعیف وي، او احساس د ناامیدی وکي، او همدارنګه په حرکاتو کې تغیر راشي، او د ترڅنګ د وجود کې دردونه پیدا شي، دغه د ډیپریشن علائم دي. ځینی علائم به موجود وي، خو ځینی کسان دي چې یو علامه پکې موجوده به ډیپریشن لپاره دوا خوري. بهتره ده غنو د ما هم در سیبان نه داخله ده، او هم د ناروغانه داخله ده، چې زیات په دوا باندې تمرکز نه کوي، تر څو څومره دوا واخلي او په دوا باندې جوړ شي. ځینې داسې ناروغي دي چې کېدلای شي د دوا تر څنګ باندې خپل هم د دې ځینې ستونزو مقابل کې باید مقاومت وکړي. که چیرې مقاومت نه خینو، دا د ځینې د رواني ناروغي دواګان داسې دي چې بیا دوامدار به خوري مجبوره، او که ته دوا په وابسته کیږي، که دوا خوري ته به جوړي، او که دوا نه خوري بیرته ستونزې اعاده کوي. نو بهتره ده چې دغه کسان که مثال دغه ورور چې آصف زنګ والی وو، که دغه ستونزې ولري، دا ستونزې کولای شي د نور طریقو له وجې نه په واسطه باندې کولای شي دغه ستونزې خپل حل کړي، نه په دوا باندې زیات تاکید وکړي.
بله، وربشو بل اوریدونکو ته چې د څوک دی او کومه پوښتنه لري. السلام علیکم. السلام علیکم، تاسو زماغه غوړی؟ بله، بل اړیکه بر واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
سلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام ډاکټر صاحب. جو ډاکټر صاحب سلامونه، هم شاید تیاریات
ډیره زیاته مننه. خو یو مهرباني وکړئ نوم راته ووایاست، د کوم ځینې مو اړیکه نیولې؟
محمد ابراهیم خوشحالم د هلمند نه اړیکه.
او محمد ابراهیم خوشحال د هلمند نه مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ.
ډاکټر صاحب څنګه دا پوښتنه ده چې وا زه خوب نه لرم د شپې د پښې مې کایش کوي نه د څه وجه څه دی؟
دی وایي زه خوب نه لرم او پښې مې داسې کا کوي یعنی خاره خوندې کوي داسې تخنیږي.
خوشحال صاحب ما فکر کوم چې عمر مې پوښتنه ونه کړه چې څومره عمر لري؟ خو
رګ نه ښکاره کېده چې ډېر نه دی.
بی خوبی مختلف عوامل لري، یعنی ځینې رواني ستونزې، ځینې جسمي ستونزې، خصوصا شکر تکلیفونه چې پکې سوځي سوخت کوي، یا ځینې د فشار لوړ فشار، یا ځینې دماغي تکلیفونه، ځینې کورنۍ ستونزې، مشکلات. مختلف اسباب لري بی خوبی، چې یو کس ولې بی خوبه کیږي دغه اسباب په وجه نه موږ کولای شو چې تاسو تشخیص کړو چې د اساسي بنیاد د بی خوبی د څه شي ده. خو بل ستونزه چې د ویل چې پښې مې تخنیږي او د پښې د تخنیدو له وجه نه ماته ستونزه پیدا کیږي، یو تکلیف موږ لرو په نوم د ریسټلس لیګ سنډروم، یعنی د بېقرار پښو سنډروم ورته وایي، چې پښې د شخص تخنیږي، فکر کوي چې پښو کې مې څه ګرځي،
بله،
او بیا پښو ته ورځي، بیا پښې موخي، بیا بیرته څه مري، بیا خوب نه ورځي، بیا پښې تخنیږي، دا فکر کوي چې پښو کې مې څه ګرځي او بالاخره تر سهاره پورې دغه خوب نه ورځي. ممکن په دې ستونزه اخته وي او که چیرې یو ډاکټر ته ورشي او خپله ستونزه ورته وایي، تر څو د بې خوبۍ هغه اسباب سبب پیدا شي چې کوم لامل سبب د بې خوبۍ شوی ده، ممکن د درملنه وشي. بې خوبۍ مختلف لاملونه لري، نو تاسو ته ما لاملونه ویلې، فکر کوم چې بهتره همدا ده چې کوم ډاکټر ته ورشي تر څو د دې لامل پیدا کړي او د لامل تداوی لپاره هغه به ستونزه حل شي او خوب به ښه شي.
بله ډېر ښه، هیله ده چې محمد ابراهیم خوشحال د خپلې پوښتنې ځواب اخیستی وي. ور به شو بل اورېدونکي ته. السلام علیکم. بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ستاسو نوم د کوم ځای نه مړی کنیولې؟
سید عارف زاده هم خورې د پکتیا ولایت.
سید عارف زاده د پکتیا نه، په خیر راغلی.
خورې زما دا پښتنه ډاکټر صاحب نه نه پښتنم دې مرض باندې مبتلا وي چې رواني ناروغي باندې وي، چې چېرته داسې یو بده واقع وشي، پېښه وشي، یا واورو دې رسنیو له لارې یا یې وګورو او یا داسې مخامخ چېرته داسې یو خبر باندې خبر شو، یعنې په خپله داسې دا زړه باندې بس داسې یو حمله راباندې راځي، حمله راباندې راځي، دا زړه مې سره نږي نږي شي، کله داسې هوایي تېره شي او کله مې داسې وغورځي، بس ومې چې غورځي تقریبا پنځه یا لس دقیقه سره بیوش پروت وم، بیا په ځان نه پوهېږم. او بیا ډاکټر ته هم تللی وم، ډاکټر بیا دوه رقمه ګولۍ راکړې کابل کې، داسې یو ایپیول په نوم باندې او یو ټیګرال په نوم باندې. اوس کله چې هغه خورم داسې لږ غونتې ورسره خوم، که نه خورم نو بس سره بیا همدغسې بیا هم هغه حالات مې وي بیا.
سید عارف زازی سمه ده، ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنه واخیسته، تاسو ته به ځواب ووایي، مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب
زازی صاحب، فکر کوم چې د کومه دوا ستاسو اخلي د یو بل ناروغۍ چې هغه عصبي ناروغۍ ده، بلکې نن رواني ناروغۍ، ټیګرال او ایپیوال، بیا هم ممکن ډاکټر مناسب بللی وي تر څو د تا ستونزې اورېدلې وي او تا کې دا ستونزه لیدلې وي او بالاخره دا درملنې درکړې وي، ممکن مناسب وي. خو دا فکر نه کوم چې د دې ناخوالو مقابل کې عکس العمل وي، دا پکې رول لري. مثلا په دې ستونزه چې مثلا کومه دوا تاسو درکړې ده، دا د اپلیپسي دوا ده یا د مرګي دوا ده، ممکن بعضې اسباب عوامل او فکتورونه رول ولري د دې په تشدید کې، مثلا بی خوبی یا دفتن ناراحتی یا هم د ځینو خوړو استفاده یا ځینو دواګانو استفاده د حملت دراشي. خو بیا هم کچيري ډاکټر د دوا درکړې وي او درملنه درسته وکي منظم د یو مشخص معین وخت لپاره، چې اکثرا وایي چې 2 کلن تر 3 کلو پر خوړل کیږي، دا دوا تاسو یې منظمه خوړلې وي او یو ورځم هم قضا شوی نه وي او تا باندې حمله را نشي، نو ممکن دې ناروغي نه نجات پیدا کړي. او که چیرې دا ناروغي دا دوا په وقفي شکل باندې وخوري، نو هم باید درملنه درسته ونه شي او هم به دوا دوامداره خوري، چې دوامداره دوا خوړل هم ځان ته زیان لري.
بله سید عارف زازه هله د خپل پښتني جواب دی خسته وی بل اوریدون کې برا وخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو په خیر راغلی. د کوم ځای نه ماړی کني ولې ده نوم مو څه دی؟
مننه ژوند دی وسه مانی ماته مده تابل ورته مې ده کني ولې.
همایون همت د کابل څخه مې راونی او کې پښتنه مشارکه کړی ډاکټر صاحب سره.
زابل ولایت څخه ډاکټر صاحب سره څخه مې را پښتنه ده چې دا د انسان د سترګو یا هم د بدن د نورو غړو حرکت دا په رواني تکلیف کې شمارل کېږي او کله شمارل کېږي؟ او بلته دا رواني تکلیف اصلي عوامل که دی بیان کړي چې اصلي عامل یې څه ده د رواني تکلیف؟
اها سمه ده.
بخنه وړم څرغه څه ډول حرکات ته وښودل پونه شو حرکات باندې؟
بله تاسو ویلې چې د سترګو او د نورو غړو حرکات پر رواني ناروغي پورې اړه لري. کوم حرکات تاسو خې
پرسې سره خبرې نه کی سترګې د سیب حرکات سره منظم لاسونه ورته یي مګر خبرې نه کی لاسونه ورته یو خو د خبرو په وخت کې لاسونه ورته ول دي یو خبرې نه کی راغې لاسونه حرکات ځنې کیږي یا هم د بدن نور غړي داسې یو رقم بل رقم حرکات ځنې کیږي د خبرو په وخت کې نه بغیر له خبرو. او بل دغه خو بې خوبي هم په رواني تکلیف باندې تاثیر لري او کینه لري.
اها سمه ده سمه ده. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه همت صاحب. همت صاحب یو لمړی خبر دا وکړل چې ځینې ناروغان داسې کوي چې پخی غورځوي یا سترګې غورځوي.
بله
زه فکر کوم متاسفانه په افغانستان کې رواني ناروغي یو سټیګما ده، یو ننګ ده، شرم ده. عام خلک نه مني چې زه په رواني ناروغي اخته یم. حتی که چاته وایي چې زه په رواني ستونزې اخته یې غوسه کیږي خفه کیږي چې زه څنګه په رواني زه خو جوړ تیار یم. دا علت او سبب یې همدا دی چې د عامه پوهاوی په رواني ستونزو کې متاسفانه بیا هم لازم او کم ده، نشته دمو په هیواد کې. نو د همدغه وجه نه رواني ستونزې درست تشخیصیږي نه، کورنۍ په درست آگاهی نه لري. د همدې په همدې اساس باندې څوک چې په رواني ستونزو اخته وي هغه ډاکټر ته مراجعه نه کوي. یوه دا خبره. دویم دا خبره چې ځینې رواني ناروغۍ داخلي تظاهر لري، یعنی د یو شخص په داخل کې وي، خصوصا مېرمنې په دې ستونزو اخته وي ځکه چې کورنۍ تاوتریخوالي له وجې نه هغه ستونزې هغه کې موجود وي، داخل دغه په فکر کې وي او په ذهن کې وي، هغه نشي کولی چې هغه خلکو ته تظاهر کړي. نو هغه په جسمي حرکاتو باندې تظاهر کوي تر څو د نورو همدردي او د نورو کومک ځان ته جلب کړي. مثلا یو څوک د دفتن خبرې نه کوي، خبرې بندې شي، هغه اصلا رواني ستونزه لري، خو دا ځکه داسې تظاهر کوي په رواني شکل باندې په جسم کې تظاهر کوي تر څو هغه څوک چې د سره کومک کولی شي هغوی پوکي چې ما ډاکټر ته بوزي. نو ځینې داسې ستونزې هم موجودې دي د کسانو باندې. او په هر صورت باندې یعنی رواني ستونزې کې عامه پوهاوی کمه ده، هغه څومره چې لازمه ده چې باید وایي نه ده شوی تر اوسه پورې. یوه دا خبره. دویم دا خبره د عواملو په هکړه یې ویلې. ټولې رواني ستونزې چې ده داسې یو ماډل ده په نوم د بایو سایکو سوشل، یعنی رواني ستونزې یا بیولوژیکي فکتورونه لري او یا هم اجتماعي یا محیطي فکتورونه لري او همدارنګه بیولوژیک او بل اجتماعي هغه لري فکتورونه لري. په عمومي صورت باندې په رواني ناروغیو کې چې کوم شان رول لري، خصوصا په دغه په هیواد کې دا خپل جګړه هم یو غټه ستونزه ده چې د مو په هیواد کې رواني ستونزې زیاتې کړي دي. موږ وایو چې تقریبا اضافه له 50% افغانان رواني ستونزو نه رنځوري. حتی په دې اخري کوم سروې چې شوی تقریبا 80% افغانستان هیوادوال په رواني ناروغۍ نه رنځوري. دا یو ستونزه. بل روزنی تاوتریخوالی په افغانستان کې متاسفانه دا هم یو بل او عامل ده چې په افغانستان کې رول لري. فقر په زیاتېدو ده په هیواد کې، دا یو بله ستونزه ده. همدارنګه بې عدالتي، اجتماعي بې عدالتي، د لومړنۍ امکاناتو نه موجودیت په افغانستان کې نشته. مثلا موږ تاسې صحیح خواړه نه لرو، د څښلو اوبه درست نه لرو، دا یو بله ستونزه ده. کورنۍ تاوتریخوالی غټ مهم اساسي رول لري په هغه کې. اکثرا خصوصا په اطرافونو کې هغه حقوق چې باید یو د بل حقوق متاسب وپېژنو، چې مثلا په کور کې یو مور څه حق لري، انګور څه حق لري، ښځه څه حق لري، خور څه حق لري، او یا نور یا ورور یو بل څه حقوق نه پیژندل او یا د هغوی حقوق نه ورکول د دې باعث شوی ده تر څو تاوتریخوالی زیات شي او بالاخره دغه ستونزې منځته راوړي دي. دا هغه عوامل دي چې په رواني ناروغیو په بروز کې د رواني ناروغیو په منځته راتلو کې رول لري.
بله ډېر ښه ډاکټر صاحب، تاسې مخکې هم یادونه وکړله چې رواني ناروغان ډېری وخت ډاکټر ته نه ځي او په دې باندې شرمېږي چې ګواکې رواني ناروغي لري. او بعضې کسان داسې فکر کوي چې رواني ناروغي یعنی لیونتوب دی، او لیونتوب خو شرم ګڼل کېږي، بی عقلي ده. نو انسان خو په عقل باندې انسان دی، نو د دې له وجې نه ډاکټر ته نه ځي. تاسې دا راته ووایاست چې د رواني ناروغۍ او لیونتوب ترمنځ توپیر څه دی؟
رواني ناروغي یو ډېر اوږد بحث ده چې خپله دمده لیونتوب یو مرض د ناروغۍ ده چې په طبي اصطلاح باندې یو بل هغه ده په نوم د سکیزوفرینیا ورته وایي چې دا تقریبا څو ګروپ ناروغۍ لري. په ټولو تقریبا شپاړس ګروپ د ناروغیو کې چې ما تاسو ته مخکې ویلي تقریبا 300 ډوله رواني ناروغۍ دي چې په شپاړسو ګروپونو تقسیم شوي دي. په دې کې دوه ګروپ همدغه د یعنی هغه روان ګزیختي سي ورته وایي، فکر روان پکې مختل شوی، عقل پکې زایل شوی، دا دوه ډوله همدغه رقم دي چې یو همدا سکیزوفرینیا ده چې د ځواني لیونتوب ورته وایي. خو عام خلک ما ځکه د مخکې مویلې چې یو علت په رواني ناروغیو کې متاسفانه چې موږ ستونزې موجود دي او د رواني ستونزې خلکو ته استګما یا د شرم یا د ننګ هغه شوی، دا علت هم دغه ده چې رواني ناروغۍ په هکله باندې خلک معلومات نه لري. کله چې چاته دفتر د رواني ناروغۍ نوم واخلي هغه سوچ او فکر مستقیما لیونتوب ته ځي، ولې برعکس تقریبا زیات په حدود د کوایم 90% ناروغۍ بغیر د لیونتوب نور ناروغۍ د رواني ناروغۍ دي. لاس ویسه ده ممکن په لیونتوب کې راشي چې نور راغی، او هغه هم درملنه لري، ولې د عام خلکو د نه پوهاوي له وجې نه خلک فکر کوي چې رواني ناروغي یعنی لیونتوب ده. لیونتوب هم یو بلکې دا اصطلاح موږ هم نه استعمالو د لیونتوب اصطلاح، بلکې نور اصطلاحات موږ استعمالو د دې ناروغي لپاره چې همدا سکیزوفرینیا ډیسارډر یا نور تکلیفونه دي چې ورته وایي.
بله ډېر ښه ډاکټر صاحب، ور به شو بل اورېدونکي ته چې دی څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجانی، تاسو سلامونه وایم ډاکټر، تاسو سلامونه وایم ډاکټر، تاسو ستړي مس فرحانه په خیر درګیا په خیر.
اها په خیر وسی، په خیر راغلی خبرونه ته، مهرباني وکړئ نو مراته وایاست د کوم ځنه ماړی کني ولې؟
عبد الله محمد چې مده کندار ته خورجانی دا زغمر ما وند والي دا چې ځي ښار شاو خادي دا وتی بيږي دا وتی دا نه ستاسو د دې سره دا هیڅ شي نه پکولای دا بيږي سر در پاتري او ښار
وتی
چې یو مې ډیر لاس بيږي.
اها
ټولې باغوره د بيږي ډیر لاس بيږي خورجانی.
بل ډیر ښه،
یعنی یوازې په کار کې د سکی، یوازې په کار کې د سکی، یوازې په کار کې د سکی همیشه
یا ډاکټر صاحب محترم انا شخص کیر لرم چې ډیر کار وکړ چې ستړي شي ما دا څه د سپیږی مبارک سره دا هیڅ شي نه سپکولای نه دا او ما مو دا مسواک نه سپکولای نه دا څه کوي دا څه ګوچې بيږي ډاکټر صاحب. او ډاکټر صاحب محترم یو مشوره هم بلد تاسو ته ورته چې دا یا لري په ځین کې یا لري زه په خپل ځان درشه مشل خاله ما خبرم دا سپیازي له کتا ته چې ګورم دا وایي چې درته ګورم مګر په کار پرني کې زه ډیر ارڅو خلاص سره مشوره کوي دا د چیستو چې دا یې دی د چیستو چې دا یې لري د دنیا نرم ډاکټر صاحب مخه می داسې په یاد دا خبره چې زه خان الله سره څه څه دا وځه خبره دا چې تاسو مخه کې راځو یو ان راپ ته کول او بل ما نه دوا نه د دې جوړ به جوړ
ته تاسو عمر څومره ته تاسو عمر
ما تقریبا 30 شاو خایم.
ها د تلويختو کلوویم عبد الحی محمدی، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه محمدی صاحب، د کوم دوست چې لاس کې یعنی بډای کیږي دا مختلف اسباب لري، د بډې کې یو علت هم د بعضو ویټامینونو کمبود هم کېدای شي، یا ځینی عصبي ناروغي هم پکې رول لري، او یا هم د ډیر کار له وجې نه فزیکی کار چې بډای لاس باندې کیږي ممکن دا هم پکې رول ولري. بیا هم دا خبر راځي کیږي تر څو ډاکټر لنز دین وویني او د ناروغ نست پښتنه وکي. خو زه زیات فکر کوم تاسو ویل چې کله کار وکوي یعنی د کار پر ډیپند ده، کار پر مربوط ده، کچیر کار وکي یعنی فزیکی کار وکي پلاس باندې هغه لاس بډای کیږي او کارونه کې نه جوړوي ممکن دا ستونزوي. دوم د ستاسو پاک لباندې چون ځواني تقریبا سلوي کل عمر خو ځوان عمرې بیا هم د هماغه د تمرکز خبره ده. ممکن تاسو په یو ستونزې باندې اخته یې یا په ډپریشن یا په انزایټي باندې یا هم ځینې وخت د کارونو د زیاتت له وجې نه داسې ستونزې پیدا کیږي چې کله کارونه زیات وي ذهن ډېر مصروفه وي نو تمرکز مختل کیږي او تمرکز د اختلال له وجې نه ممکن تاسو حافظه ضعیفه شي. په یو وخت کې دوه درې کاره کوئ کله چې ذهن یو کار ته متوجه شي نو بل کار ته متوجه نه وي په همدغه اساس باندې تاسو حافظه دلته ضعیفه شوي او پخوانی کوم خبره چې در په یاد هغه علت همدغه ده چې هغه وخت کې تاسو تمرکز درست و نو هغه خبرې مغز ته سپارلې دي خو اوس کوم چې کار کوئ کار ممکن زیات وي نو دغه د کار زیات وجه نه ستاسو دا تمرکز مختل شوی او دا حافظه هم ضعیفه شوي خو دا هم د حل لاره دا لري تر څو کله چې تاسو کار کوئ یا کومه خبر کوئ نو همیشه یاداشت کوئ او یا هم یو کار ته متوجه شئ مختلفو کارونو ته متوجه کیږئ. م
بله وربشو بل اوریدونکو ته دغه اوریدونکو برا وخت لچ څوک دی؟ السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. په خیر اوسې؟ په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه ماړی کنیولې؟
مرزا کندار ولایت خور محمد سالم نوم دی. اول تا ته سلام او پسې ډاکټر ډاکټر پسې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته.
محمد سالم د کندهار څخه میره باندې وکي خپل پوښتنه شریکه کړي.
دغه نو ولا ما د ښاپ تاسو د پوښتنه وچی ما خپل دا چې دا نه دانه به څه څه دغه سپوي چې ګرم شي او خو نو دغه په دابغل کې دغه شي کله دا چې نه دغه رګونه د شي او کیاز شي چې خو هم بارل کې پښا چې څه څه دا رګونه مې ګډه دا بدن د شي د لغور دي.
اها ډیر ښه ډاکټر صاحب تاسو ته جواب وي کته هم د میډي ناروغي په موږ پورې تړل نه ده البته دې موضوع پورې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
مننه چون تاسو هم ویلې د میډي ستونزه ده میډي ستونزه مختلف عوامل لري او په مختلفو خوړو سره میډه عکس العمل کوي د نوم د پیاز وخت پیاز هم یو علت دی میډي د ستونزو هم دا پیاز خوړل دي نو دا هم غټه ستونزه نه ده ډاکټر ته مراجعه ضرورت نشته کوشش وکي هغه خواړه چې د په معده باندې بد تاثیرات لري د هغه نه استفاده ونه کی بس جوړ تیار وي ان شاء الله.
بله ډیر ښه د خبرونې وخت هم کم پاتې دی یو اوریدونکو برا وخلو دی وي پښتنې سره. السلام علیکم. السلام علیکم. بله سلام تاسیز ماغه گوری سلامونه.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. پلانډو کې مې پوښتنه شریکه کړې د کوم ځای نه ماړی کنیولې؟
جلیل اند اچینو سوالې نه خوري زما ډاکټر صاحب خو پوښتنه کې دا روبرا مې را درمي را یو کال یو نیم نو سم ځاب ته تاسو په څه هغه لري چې اته رم کوم شم او کیسه دا روبرا مې راځي یا صورت مونږه چې لرزه کا دلته سوچم
بله ستاسو پوښتنه مونږ واخیستا ډاکټر صاحب په لاندو کې جواب درکې مې ربني وکړي ډاکټر صاحب
نه جلیلونه جواب حق نه باندې وایو چې روپ یا ویره هم دی او رواني ستونزې یو علامه ده ځینې کسان د ستونزې لري ته سوچ او چې اوس سره مخامخ شي او یا هم د کوم ستونزې موجود وي دفتنې زړه رپیږي د عکس العملي حالت ده د کوم ناروغي نه ده د عکس العملي حالت ده د وجود نارمل فزیکی عکس العمل ده صورت نیسی د پریکټس باندې خپل حقیقي کې چې دوامدار شکل باندې پریکټس کی نو تشویش وړ خبر نه ده د په ځینې کسانو کې موجود وي.
بله ډاکټر صاحب د خبرونه وخت کم پاتې دی کپل لاندو کې اداره ته وایست چې کوم کسان چې په دغه ناروغي باندې اخته دی وایي کوم ټکی په پام کې ونیسي
ټول رواني موضوع او مثال باندې وایم ګران اوریدونکو ته چې رواني ستونزې موږ عام خلک ورته ناروغي وایي من حیث د جسمی ناروغي غونډه باید فکر وشي غټه ستونزه هم ده چې رواني ستونزه ته موږ ستونزه یا تکلیف یا ناروغي نه وایو همدغه علت دی چې رواني ناروغان په کلونو کلونو له ناروغي نه کړیږي ولی مراجعه نه کوي ډاکټر ته یو د خبره دویمه خبره ده چې رواني ناروغي کوم شرم نه ده باید عاجل ډاکټر ته مراجعه وکړي او دریمه مهمه خبره ده چې رواني ناروغ سره باید د ناروغ په ستور باندې تعامل وشي نه دا چې بس ټولین نه ترڅي او ټولین نه وسړل شي ترڅو هغه هم وسکی او بل اخر درمنه هم نکی.
بل ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب درنو دوستانو له تاسو نه هم مننه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې نن رواني ناروغي ته ځنګړي شوی و په همدې ځای پای ته ورسیده تاسو په مهربانه خدای سپارم الله مو ملشه.
سلام و وقت